دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی می بجې شوې. نن د یک شنبه یا اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د فبروري میاشتې 14 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیولنه غړای سلام پښتونخوا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له ګل ایاز اورو.
سحر مو پخیر لمړی د خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. د پاکستان حکومت یو ځل بیا ویلي چې په هغه هیبات کې د داعش ډله وجود نه لري او سعودي عرب د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد جنگ لپاره ترکیې ته خپل جنگي جازونه لیږي. اوس د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هلمند دی چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال پرون مشال ورته ویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد ښار په بیلابیلو برخو کې له امنیتي کیمرو اخیستل شوي تصویرونه هم راټول شوي دي.
هغه واکسینو کمرو چې په مختلفو ځایونو کې کیدای شي چې تصویر د تختونکو ووسي هغه معلومات هم ټول راټول شوي دي. تر اوسه پورې موږ امیدوار یو چې خدای وکړي چې ډېر ژر دغه موضوع دغه مسله چې دوسره پیدا شوې ده به حل شي. همې د خپل تعمیل لپاره هم د هغې دوستانو طبعاً تقریبا خوشحالي وو او ښه واقعه نه ده.
نوموړي ویل چې د ښاغلي وحیدی د تختول کېدو په اړه یې د پاکستان له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره رابطې نیولې دي. سید فضل الله وحیدی اول د کونړ او په وروستو کې د هرات والی وو چې د دې تختونې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر وایي چې په هغه هیواد کې د داعش ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نامه کاروي. نوموړي پرون په راولپنډۍ کې خبرېډانو ته ویل چې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې ککړې ډلې د داعش ډلې په نامه فعالیتونه ترسره کوي. د نوموړي په خبره مدرسې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره یوه غوره ذریعه ده. د مدرسو د ریجستریشن په حواله اتفاق شوی او په راتلونکو ورځو کې به د وفاق المدارس یوه غونډه رابلل شي چې پکې به وزیر اعظم او د فوج مشر ته هم بلنه ورکول کیږي. دا سرګندونې چودر نثار په داسې حال کې کړي چې څو ورځې وړاندې د استخباراتي ادارې آی بی مشر افتاب سلطان د کورونو چارو لپاره د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي ول چې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې نیټورک موجود دی او تر څه حده پورې دا لمنځه وړی دی. د هلمند چارواکي وایي چې د وسله والو طالبانو په دوه جلا حملو کې شپږ افغان فوجیان وژل شوي دي. دا خبره رسنو ته د هلمند امنیت قمندان عبدالرحمن سرجنګ کړې ده. خود پولیس یو چارواکي اسمت الله دولتزی پرون مشال لري ویل چې سغدریزو وسلوالو په بارودی موادو لډکو موټرو په استفادی په سنگین ولسوالۍ کې پر یو پوسټه حمله کړې ده.
دغه موټر چې د ملي اردو څخه لاسته وي وو دغه په استفادې سره چې موټر بم جنې جوړ شوی وو سنگین پر ولسوالۍ باندې یرغل شوی ده او د هغه له وجې جنې تلفات او خسارات هم اوښته ده.
ویل شوی چې په دې حمله کې و پولیس والا زخمیان شوی هم دی. ښاغلی دولتزی ویل چې د جګړې په نتیجه کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده خو کره شمېره یې معلومه نه ده. تاسو د مشال راډیو له خبرونو اورئ. د جرمني په امنیتي کانفرنس کې پر روسیې فشار راوستل شو. لویدیځ چارواکي په اوکراین کې د روسیې پر لاسوهنې او په شام کې د روسیې پر جنګي مبارزې انتقاد وکړ. د ناټو مشر یان سټولتنبرګ دا د روسیې لخوا د اټمي قدرت یوه ننداره وبله، هغه وغندله او خطرناک اقدام یې وبالو. په جواب کې د روسیې وزیر اعظم دیمیتری میدیدیف لویدیز تورن کړو چې هڅه کوي روس مهار کړي. د ویل ناټو یوې نوې سړې جګړې ته لمن وهي. د روسیې وزیر اعظم ویلي که امریکا او اروپا له نږدې له ماسکو سره همکاري ونه کړي شي د ځمکني کوربا د اسلامي خلافت لاسته ورشي یا به له درېمې نړیوالې جګړې سره مخامخ شي. دا خبرې په یو ورځ د میونخ امنیتي کانفرنس پر مهال شوې دي. د نړۍ رهبرانو په دې کانفرنس کې د شام په روانې جګړې د کډوالۍ په بحران او د پولو پر مسلو خبرې وکړې. سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړې چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جنگ لپاره د ناټو غړي هیواد د ترکیې انجرلیک هوایي اډې ته خپل جنگي جازونه لیږي. بریگیډیر جنرال احمد الاسیری العربیه ټلویزیون ته پرون ویلي چې سعودي عرب د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنگ ته ژمن دی او دا هلې ځلې د دغه ګامونو برخه ده. سعودي عرب په دې وروستو اونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه یو ځل بیا شروع کړي دي چې د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د دې هرکلی کړی و. د ترکیې د بارونو چارو وزیر وایي سعودي چارواکو د هغه هوایي اډې جاج اخیستی چې خپل جنګي جازونه به ولیږي. د ترکیې ځواکونو پرون د شام په شمال کې د کورد ملیشو اهداف په نښه کړل. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو له کورد ملیشو غوښتنه وکړه چې له هغو سیمو چې په دې وروستو کې نیولي ووځي. ښاغلي اوغلو دا څرګندونې پرون په ټلویزیوني وینا کې وکړې. دا د شام د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند فوزي څانګه ده. احمد داود اوغلو په خپله وینا کې د کورد له دې فوزي ډلې غوښتنه وکړه چې له اعزاز او شاوخوا سیمو ووځي او بیا ورنږدې نشي. دا د شام په حلب ښار کې یو ښارګوټی دی چې پرون ورڅخه د ترکیې د بمباریو رپورټونه ورکړل شول. د ترکیې وزیر اعظم د دغه بمباریو په اړه نور تفصیلات ورنکړل، خو د ترکیې اناتولی خبري اجانس د ده وینا راخستې چې ویلي دي دا بمباري جوابي حملې وې. او روسي خبر په سومالیا کې الشباب سخت دریځي ډلې په یوه الوتکه کې د تېرې اونۍ د چاودنې ذمهواري ومنله. دغې ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په هغه چاودنې کې یې د لویدیځ په لسګونو استخباراتي چارواکي او د ناټو اړوند ترکیې ځواکونه په نښه کړي دي. خو د سومالیا حکومت ویلي چې بم د ټولو مسافرو د وژنې لپاره په الوتکه کې ځای پر ځای شوی و. هغې چاودنې د الوتکې یو اړخ سوری کړو او پایلټ اړ شو چې د موګادیشو په هوایي ډګر هنګامي ناسته وکړي. په هغه پیښه کې یو مسافر وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي وو. لاو تر دې مهال د مشال لډو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو چې پکې اوري. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې د افغانستان دیو پخوانی والی یا گورنر د تختول کېدو لپاره د ملامتیا ګوته د پاکستان امنیتی ادارو ته نیسي.
د پایتخت منځه رڼا ولاړ باندې وتښتول شو، نو کبن د دوی په ارګانونو باندې ښه تصویر نه ښکاره کوي.
د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر بیا وایي چې په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش شتون نه لري. د عوامي نشتل ګوند د شمالي وزیرستان او اف آر بنو څانګې پرون په بنو ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې ډاډ څرګند کړ چې زرد چې د سیمې کډوال په عزت سره خپلو کورونو ته ستانه شي. د مومند جنسای کروندګر بیا دوی ته د کیمیایي سرو نه ملاوېدو له وجې شکایت کوي.
حکومت سونا یوریا دا علاقو ته بندي کړی دي. زمونږ د فصلونو چې کوم دي دا ټول په دې کارت په ذریعہ باندې کیږي.
د یو شمیر نورو رپورټونو ترڅنګ څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم اولنې موضوع په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي هیلمند چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختون کول منګلو زر خوش شي. حضرت عمر زاخیلوال پرون ماخام مشال لري تو ویل د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون یې دغه هواد له عالی رتبه چارواکو په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. خغلی وحیدی د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې و تختول شو. سالم احمد صالح رپورټ راکوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له اسلام آباد څخه د هرات د پخوانی ولی ورکیدل د دغه هیواد د امنیتي سکتور ښه تصویر نه وړاندې کوي. حضرت عمر زاخیلوال تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د سید فضل الله وحیدی د اختطاف خبر یې د صدر اعظم نواز شریف ترڅنګ د پاکستان د حکومت تر عالی رتبه چارواکو رسولی دی. ښاغلي زاخیلوال وویل د پاکستاني چارواکو د جدي اقدام غوښتنه یې کړې او په دې باب یې ورسره خپل اندېښنه شریکه کړې ده. سید فضل الله وحیدی په لومړیو کې د کونړ وروسته د هرات والی و چې د جمعې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وتښتول سو. د چین سینهوا خبری اجنس د پاکستانی پولیسو د سرچینو او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په حواله راپور ورکړی چې د افغان حکومت دغه پخوانی مقام د بریتانیا د ویزه اخیستلو لپاره لخپل کورنۍ سره اسلام آباد تللی وو. د شاغلی وحیدی د تښتونې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي د دې اختطاف انګیزه دوی ته هم معلومه نه ده. د پاکستان پولیسو ویلي چې د دې قضیې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. د اسلام آباد د پولیسو ویان قمر د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د شغلي وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد په څو برخو کې عملیات پیل شوي.
د پی ایف سی 12 اتلسمو کوڅو کې اوسېدو د څو ورځو دپاره موږ ته د پروتوکول افسر وویل چې ځینې کسان په ګاډي کې راغلل او دی یې د ځان سره یوړو. تر دې دمه پته نه ده لګېدلې چې هغه یې چرته وړې او چا وړې. موږ مقدمه درج کړې او د هغه د لټون کار روان دی او پلټنې هم جاری دي.
پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي د شغلی وحیدی په قضیه کې هیڅوک چاته ډاډ نسی ورکولی، خو د ده د ازادۍ په اړه باید هیله له لاسه ور نه کړو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی. د پاکستان د کورونا او چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون په راولپنډای ښار کې یو خبری کانفرنس په وینا کې ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په دغه هیواد کې شتون نه لري. نوموړي همداراز پاکستان کې د دینی مدرسو او په دغه اړه د اصلاحاتو راوړلو په برخه کې هم یو څه خبرې کړي دي. تفصیل دغه خبرو اخلو. د اسلام آباد نه راسره خپل خبریال ریاض مساخیل د ټلیفون په لیک راغلی دی. مساخیل صاحب سلیمی شي درته وایو که د چودھری نثار دغه خبرو تفصیل لنډ تفصیل راته ووایي مهرباني.
بادشاہ جی ډیره مننه. څنګه چې تاسو ذکر وکړو پرون په پینډی کې د ریسکیو 111 دفتر د پرانستې په موقع د میډیا سره په خبرو کې د چودھری نثار علی خان وینا وه چې د هر ځای نه د داعش اوازونه راځي، خو ما په بیا بیا دا خبره کړې ده چې داعش د مینځي ختیځ د ملکونو یو تنظیم دی او په پاکستان کې د هغې بشپړه یو جال یا یو منظم شتون دلته نه لري په پاکستان کې. البته ځنې هغه وسله والې ډلې چې د مخکې نه هغې دلته کې کاروایانې کوي، نو هغه تنظیمونو اوس چې کوم دنو د داعش نوم استعمالي او هغې دلته کې د داعش په نوم باندې کاروایانې کوي، نو دغه شان کم چې خبرې کیږي چې ګنې د داعش دلته کې وجود شته یا چې څنګه کاروایانې هغې په منځي ختیځ په ملکونو کې کوي، نو دغه شانتې هیڅ یره په پاکستان کې نشته. دغه رنګ د ده وینا وه چې کله د دنه د مدرسو یا د ترهګرۍ په حوالې سره تپوس شو، د ده وینا وه چې مدرسې ټولې مدرسې هغه په ترهګرۍ کې ککړې نه دي او موږ لګیا یو د مدرسو د رجسټریشن او د هغې د نور خوالي لپاره اقدامات کوو. دغه لړکې زمونږ د عالمانو سره خبرې اترې کیږي او امکان دی چې ډېر زر به زمونږ دغه د مدرسو د رجسټریشن عمل چې کوم دی نو هغه به هم شروع شي. جی
ډېره مننه ریاض، ډېره مننه، خوشحاله اوسې کور ودان.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
اردوونکو په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي کمانډان د 2015 کال د پیښو نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. جنرال جان کیمبل د شنبې پر ورځ په یو خبري غونډه کې د افغانستان لوري ته د خپلو پیشنهادونو په یو برخه کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د اصلاحاتو وړاندیز کړی دی. نوموړي همداراز تاکید کړی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان یوازې پرې نه ږدي او د دغه هیواد لپاره څو کلن پلانونه مخته راوړي. قسیم سولمل له کابل رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې یو شمېر لوړپوړو ملکي او پوځي امریکایي چارواکو 2018 میلادي کال د افغانستان لپاره یو ستونزمن کال بللی دی، په دغه هیواد کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان ټینګار کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې باید اصلاحات راسي. جنرال جان کیمپل چې د روان کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې ماموریت پای ته رسېږي، د شنبې پر ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دا به د تیر میلادي کال د پیښو د نه تکرارېدو زمینه برابره کړي. دی وای د افغانستان لوري ته اړینه ده څو لنډ مهاله اصلاحات عملي کړي، د پوستو شمېر راکم کړي، څو په دې توګه افغان ځواکونه ډېر متحرک پاتې سي. افغان ځواکونو ته په نوبتي شکل د روزنې، رخصتۍ او یا هم په جګړې کې د اشتراک زمینه برابر کړي. په دې توګه افغانان اړتیا لري پر دغو برخو تمرکز وکړي، څو ډاډمن سي چې 2016 بیا 2015 نه کېږي. ښاغلی کمپل په خپلو خبرو کې ویل چې د افغان ځواکونو 70% ستونزې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ناسمې رهبرۍ له امله دي. نوموړی په خپلو خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له سیاسي پروسې سره یو ځای سي او له جنګ جګړو لاس واخلي. د همداراز ویل چې همدا نن هم په هلمند کې سخته جګړه روانه وه او په وینا یې هم وسلوالو مخالفینو او هم افغان لوري ته تلفات اوښتي دي. جان اف کمپل ویل په هلمند کې د سلګونو امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پریکړه هم په دغه ولایت کې وضعیت ته په کتو وکړه، تر څو وکړی سي افغان ځواکونو ته ښه روزنه او مشوره ورکړي. ښاغلی کمپل په خپلو خبرو کې پر نړیوالې ټولنې هم تاکید وکړ څو د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره خپلو همکارۍ ته دوام ورکړي. دی ویز ما پیغام دادی چې موږ باید د افغانستان په اړه لږ تر لږه د 15 کلونو لپاره خبرې وکړو. د یو کلن پروګرام په اړه خبرې کول به طالبان ته د نامنۍ د جوړېدو زمینه برابره کړي. نو موږ باید د اوږدمهال په اړه خبرې وکړو، ځکه ټول هیوادونه اوږدمهاله همکارۍ ته ژمن دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر بیا وایي چې دغه وزارت په منظمه توګه د اردو په تشکیلاتو او رهبرۍ کې د اصلاحاتو لپاره کار کوي او د دې لپاره نوي کسان روزي.
د سولې پر لور
یو ناسه بدرزو شو په بزغه مړی مراد وسه مال ته دومره پراتري
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا وغړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د جمعې پر ورځ د افغان حکومت د سرحدونو او قومونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست په یوه نسبتا نامنه ولسوالۍ صبریو کې له قومي مشرانو او دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبولي. د له قومونو او خلکو غوښتل هغه طالبان چې افغانان نه دي او له بهره د دې هیواد دورانولو او د افغانانو د زورونې لپاره راغلي له خپلو سیمو وشړي، تر څو په خپل کلي او قوم کې د هر افغان عزت او ژوند خوندي شي. نجیب الله لوخیل رپورټ دی.
د افغان حکومت یو شمېر چارواکو د خوست له قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ټولنې له مخورو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبولي. دوی ویل زموږ د کلو او قومونو ځینې اوسیدونکي چې په بیلابیلو لاملونو د نظام نه خوابه دي او پر وسلواله جګړه بوخت دي، دوی د مشران را پخلا کړي، خو پردي وسلوال باید په ګډه له خپلو سیمو وشړو. د جمعې په ورځ د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست د صبریو او یعقوبی پولیسوالۍ کې د ځایي مشرانو او دینی عالمانو یوې غونډې ته ول پردي وسلوال زموږ د خلکو د زورولو او زموږ د هیواد ورانولو لپاره راځي، خو هغوی بیا خپل وطن ویجاړۍ ته نه ورکوي.
زموږ د کلي ولس صالح سره په خبره پوه شئ، مختلف عواملو باندې تللی دی، باید هغه ته خدمات ورکوم، خو پردی پردی دی. جهاد دلته را وکړی دی، په خپل ملک او په خپل وطن کې جهاد نه کوي، له بلې سیمې راځي، خپل وطن نه خرابوي. زما سپینګری ما دیني عالم بې عزته کوي، زما وطن خرابوي.
یعقوبی او صبری چې د خوست شمال لوري ته پرته ولسوالۍ ده، د خوست په نعم سیمو کې راځي، چې په تېره نږدې یوه نیمه لسیزه کې هلته د بیا رغولې چندانې کارونه نه دي شوي، خو په دې وروستیو کې د خلکو په غوښتنه په صبریو کې هم د ملي پیوستون پروګرام پیل شوی دی. خوست والي حکم خان حبیبي بیا په خپلو خبرو کې کله یوې خوا د صبریو د سیمې د اوسیدونکو سره د یو شمېر برنامو او پروژو د پلي کېدو ژمنې وکړې، بل لوري ته یې په یاده ولسوالۍ کې د وسلوالو د فعالیتونو په مخنیوي کې د ځایي
خپل ولسوالۍ سیمه او بانډو کې چاته د دې اجازه مه ورکوئ چې ستاسي ښایسته او ګلالي ماشومان، ورونه او زامن د خپلو غلطو معلوماتو پر بنسټ وغولی او په دې سره د خپل هیواد او ګرانو هیوادوالو او د اسلامي نظام په وړاندې تخریبي کړنو ته وهڅوي، بلکې د دې لپاره تبلیغاتي او قومي پروګرامونه رامنځته کړئ، تر څو د خوست په ټولو سیمو کې د نفاق او بدبختی لمن ټوله او پر ځای د امنیت او ورورګلوۍ فضا حاکم شي.
د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار طاهر خان صبري له خپل قوم غوښتنه وکړه چې یو بل ته د یووالي لاسونه ورکړي، څو تر دې وروسته یاد ولسوالۍ ته بېلابېلې پروژې او برنامې عملي شي.
د امنیت په نتیجه کې ټول خلق کړلی شي چې مکتبونو ته لوړ شي، تعلیم وکړي، مدرسو ته لوړ شي او تحصیل وکړي. که چیرې امنیت موجود وي، خرواز به خپله دهکاني په ډېر اطمینان وکړي. که امنیت موجود وي، مامورین به خپل ماموریت په ډېر اطمینان سرته ورسوي، چې دا هغه نښې دي چې د امنیت په نتیجه کې شته او منځته ورتللی شي.
بل خوا د صبري د قوم یو شمېر مشرانو هم په خپلو خبرو کې د جګړو او بې اتفاقیو پر سیانونو خبرې وکړي او ټینګار وکړ چې په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګولو او د پروژو د عملي کولو لپاره به زمینې برابرې کړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په مندنې سپا شپک سوا 22 کیلو هرتز او لندو سپو 2113 4515 1300 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو د عوامي نشتل ګوند د شمالي وزیرستان او اف ار بنو څنګه پروند د خالی پروس په بنو کې په سیمه کې د یاد ګوند وجل شو غړو په یاد کې وغونډه وکړه. د غونډې مشرانو په خپل ویناو کې ویل چې پښتنو قبایلو تل د خپل خاورې د امن لپاره قرباني ورکړې دي. دوی زیاته کړه چې یو د پام وړ شمېر ملګرو د وجل کېدو سربېره د دوی حوصله لوړې دي او دا چې زرد شي د سیمې کډوال بیرته خپل کورونو ته ستان شي. د سیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
تیره ورځ بنو کې عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان یاد ګوند سره تړلې 2003 کال د شهیدانو ورځ منځلو په لړ کې غونډه جوړه کړې وه چې د عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان بنو افار بنو مشرانو ترڅنګ د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي غړیو هم پکې ګډون درلود. غونډې پر مهال دوی د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند مشر فضل امید داوړ او بختر الدین او انور شاه چې د ایدک په مقام په ځانمرګي برید کې وژل شوي ول ورته پیرځونه وړاندې کړې. مشرانو خپلو ویناو کې وویل په یوه منصوبه سره پښتانه قبایل مشران ووژل شول، حجرې یې ړنګې او غیر آبادې کړې او د روایاتو یې ختمولو هڅه کېږي. دوی وویل قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا سره فطرتي تړلې شوې دي، خو ځنا قوتونه قبایل پښتانه یو ځای کولو ته نه ورکوي. دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند ضلع بنو مشر حاجي عبدالصمد خان خپله وینا کې وویل د دوی ملګري او مشران یې شهیدان کړل، خو دوی به په خپله سیمه تل آزاد ژوند کوي. د شمالی وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه چیرمن ملک غلام خان وویل د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به قرباني ورکوي او ټول به یو ځای کیږي. عوامي نېشنل ګوند ضلع بنو جنرال سیکرټر نازلي غونډې ته خپله وینا کې وویل
انشاءالله داسې وخت تر روان دی چې دی ګولۍ بارودو ختم شي او د ولی خان او د باچا خان سپیونو او ملګریو په دا خوره ګرځېږي او په دا خوره باندې انشاءالله امن وي.
د غونډې پر مهال مشرانو دولت نه غوښتنې وکړې چې کډوالو مشکل ته د خصوصي پاملرنه وکړي، د دوی د شوو توانونو د ازاله وشي. شمالي وزیرستان کې موجود مدنیاتو راویستلو سره دی د شمالي وزیرستان ولسته ترقی ورکړي او شمالي وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند شهیدانو په نوم کالجونه او یونیورسيټي جوړې کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
په مومند جنسیه یو شاوخوا کې د پسرلی د بارانونو لړۍ پیل شوې ده. دغه سیمې کروندګر لګیا دي د غنمو فصل ته کیمیایي او کورنۍ سرې اچوي. خو د بره مومندو زمیندار بیا وایي چې حکومت د کیمیایي سرو پر خرڅلاو بندیز لګولی دی او دا چې له وجې د دوی د کروندو د خرابېدو احتمال موجود دی. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د بر محمد جنسی کروندګر وای چې د بارانونو موسم شروع شوه، غنم شنه شوی او په کار د چورل کیمیاي سره ورکړی شي. خو د حکومت لخوا په سره د پابندۍ لوجه غنم خرابېږي. دوی وای چې سیمه تر غریزه خپلې ده او د ولس یوازینی روزګار کروندې پاتې شوی. ګلشاه صاحب په چې د لکار وسیدون کې ده وای
مخکې به موږ ته حکومت د زراعت په واسطت باندې تخمونه راکول، اوس هغه تخمونه سکل را نکل، اوس سکل یو غټه مسله مخکې ته راغله چې حکومت خاورې سونا یوریا دا علاقو ته بندې کړي دي. موږ دا ځمکې چې کمې دي نو دا فصلونه چې کم دي دا ټول په دې کارت په ذریعه باندې کېږي.
د امبار سروش محمد یار خان وای چې وړاندې به ورله یو جرب لس منه غنم کول، ولې دا څو کلونه ورله غنم کم پیدا کېږي او وجه د کیمیاي سرو نشوالی دی.
یو لس جریب پټی به کرلې غنم لس بندې د دورو لس بندې بل روڼي څلور روڼۍ مونږ کنن اوس دا تقریبا چې څلور جریبه پټی شو ادې ته مونږ سره نه ملاویږي. ځان له ماته نه چې ټول زمیندار غریبانان خپه دي.
یو بل سپینګری حاجي رستم وای چې د هغوی ځمکې د کروندې لپاره ډېرې ښې دي، خو که خصمانه یې وشي او د کروندو ضرورتونه یې پوره شي.
خپل زمیندار صاحب الحمدلله پنځمه له تخم کرم او نور زمیندار هم ډېر بي حساب زمیندار دي. خو لکه اوس ډېر سخت تکلیف دی صاحب، موږ ته د خاورې زاګر غټه مهرباني مې ټول قام ته تکلیف دی، بالکل گزاره نه کیږي.
او د سرکاري انتظامیه پوینه چې په سرو پابندي په دې ډول لګول شي وو چې ګنې وړاندې به دغه کیمیاي سري په بارودي چاودنو کې استعمالې دي. ولې دوی وای چې که څوک دا ضمانت ورکړي چې هغه به خپل پټي له سره ورکوي او بل هیڅ یو چاته به نه ورکوي، نو حکومت به ورسره د کروندو په لړ کې خامخا مرستې کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې برخه کې د حشمت سحر په غږ د سندره مو ستاسو لپاره راوړم.
ودا صدر کې مسلمانا چال خوب ورزي، ودا صدر کې مسلمانا چال خوب ورزي، زړه چی خوږي بیا پېښانا چال خوب ورزي، زړه چی خوږي بیا پېښانا چال خوب ورزي، ودا صدر کې مسلمانا چال خوب ورزي، ودا صدر کې مسلمانا چال خوب ورزي. نکڑے خپل وطن کے مل مامل گرو، چیخ میں نکڑے خپل وطن کے مل مامل گرو، پردی وطن کے ڈیر پگرانا چال خوب ورزی، پتا سے در کے مسلمانا چال خوب ورزی، پتا سے در کے مسلمانا چال خوب ورزی. شیخ پیمانا چال خوب ورزی، پتا سے درد کے مسلمانا چال خوب ورزی، پتا سے درد کے مسلمانا چال خوب ورزی.
اوریدونکو مشال ریډیو دا په پیښور کې د سهار 9:30 بجې کېدونکې دي. د ګلیاز نه د خبرونو لنډیز اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پر مشال لټوي چې د خاغلی وحیدی د مندرین لپاره د اسلام آباد ښار په بیلابیلو برخو کې لمنیتی کیمرو اخستل شوی تصویرونه هم راټول شوی دي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر وای په هغه هیواد کې د داعش ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نامه کاروي. نوموړي پرون په راولپنډي کې خبرلارنو ته ویل چې په پاکستان کې په ترهګر غړی کې ککړې ډلې د داعش ډلې په نامه فعالیتونه ترسره کوي. د هلمند ولایت چارواکي وای چې د وسلوال طالبانو په دوه جلا حمله کې شپږ افغان فوجیان وژل شوي دي. د خبره رسنیو ته د هلمند امنی قومندان عبدالرحمن سرجنګ کړی ده. د جرمنی په امنیتی کانفرنس کې پر روسیې فشار راوستل شو. لویدیز چارواکي په اوکراین کې د روسیې پر لاسوهنې او په شام کې د روسیې پر جنگي مبارزې انتقاد وکړو. د ناتو مشر یان سټولتنبرګ د روسیې لخوا د اټومي قدرت یو ننداره وبالله، هغه وغندله او خطرناک اقدام یې وبالو. په جواب کې د روسیې وزیر اعظم دیمتری میدیدیف لویدیز اتورن کړو چې هڅه کوي روسیه مهار کړي. سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ځای جنگ لپاره د ناتو غړي هیواد د ترکیې انجرلیک هوائی ډی ته خپل جنگي جازونه لیږي. دا خبره بریګیډیر جنرال احمد آل اسیری عربیا ټلویزیون ته پرون کړی. د ترکیې ځواکونو پرون د شام په شمال کې د کورد ملیشو اهداف په نښه کړل. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو له کورد ملیشو غوښتنه وکړه چې له هغو سیمو چې په دې رستو کې نیولي وزي. او په سومالیا کې الشباب سخت دریځ ډلې په یوه الوتکه کې د تیرې اونۍ د چاودنې ذمهواري ومنله.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناورو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر ډایریکټر جنرال لیفټننت جنرال عاصم باجوا ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو د درې ګروپونو نتورک مات کړی شوی دی چا چې د کراچۍ نه په ټول ملک کې د ترهګرۍ کاروایانې کولې. ورسپانه لیکي چې ملک د ترهګرۍ د خاتمې مهم په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دی او متعلقه ادارې خپل کار پوره په اخلاص سره ترسره کوي. خو دې سره سره قانون نافذونکو ادارو او خلکو ترمنځ رابطې اسانې جوړول په کار دي او اولس له هم په خپل خوا او شا کې د مشکوکو خلکو په حل او زلو نظر ساتل په کار دي. ورسپانه لیکي چې دې هم جایزه اغستل په کار دي چې وسلوالو سره د معاشري نامرستي ولي کیږي او دې ودرولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کېدل په کار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د وسلوالو د اصلاح لپاره ضروری ده چې عالمان د اسلام پر رڼا کې دا ثابت کړي چې د ترهګرۍ لاره د کامیابۍ نه بلکې د دنیا او د آخرت د دواړو د بربادۍ لاره ده. ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې امنیتی اهلکارو د کراچۍ په شمول ټول ملک کې د وسلوالو پر ضد کاروایانې حتمی مرحلې ته رسولې دي او اوس هیڅ قسمه مهلت او رعایت وسلوال تنظیمون له ندي ورکول پکار. ورسپانه لیکي چې کراچۍ کې د مکمل امن راتلو پورې په جرمونو کې ککړ خلکو پر ضد اپریشن پکار دی چې داعش په شمول د وسلوالو ډلو خاتمه یقیني شي. دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د ټلیفون د لارې وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې ده او سعودي عربستان او ایران ترمنځ روان شخړې خاتمه لپاره د کردار ادا کولو په ضرورت یې زور راوړې. ورسپانه لیکي چې د پاکستان اولس سعودي عربستان او ایران سره مینه لري او ګڼي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی د یو بل په ګټه نه دی او د ځنی دښمنانو د سازش له وجې دواړه ملکونه یو بل پر ضد ودرېدلي دي. ورسپانه لیکي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ تاوتریخوالی له وجې د سیمې امن ته سخت نقصان رسیدي شي. پاکستان خود لومبي ورځ نه د تاوتریخوالی کمولو لپاره کوششونه شروع کړي دي خو ملګرو ملتونو لا هم د لړکې خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایران کارپوریشن په نوم د یو څېړنیزې ادارې لیکنه وایي نړیوال باید د افغان ځواکونو د تربیې او له هغو سره د مرستې چارو ته ادامه ورکړي. بلخوا د رایټرز خبري ایجانس په لیکنه کې د امریکا لخوا پاکستان ته د اف 14 نومي جنگي الوتکو د ورکولو موضوع راغستل شوی. د دواړو لیکنو مهمه برخه له فرخنده اسد اورو.
ران کارپوریشن څیړنیز اداره په خپل یو رپورت کې د دویم جنگي عظیم نه تر 2010 کال پورې د هغو جنگي عملیاتو جاج اخیستی چې په ټوله نړۍ کې ترسره شوي دي. په دغه راپور کې د یو او یو داسې عملیاتو ښو او بدو اړخونو ته کتنه شوې ده. په دغو کې ویل شوي دي چې د 15 داسې جنگي عملیاتو نتیجه ښه راغلي او د 11 هغه بده راغلې ده. په دغه څیړنه کې افغانستان 8.15 پوینټس ترلاسه کړي دي او 15.15 داسې خبرې دي چې خراب نتیجې مخې ته راغلي دي. ران څیړنیز اداره لیکي په افغانستان کې د امنیت د ښه کولو لپاره باید امریکا نه یوازې د افغان عسکرو مرسته جاري وساتي، بلکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ هم وکړي. او له دغې دوو خبرو سره سره باید په افغانستان کې امریکا د اداري فساد په مخنیوي کې او د افغان عسکرو د پېشورانه صلاحیتونو د زیاتولو لپاره کار وکړي. امریکا باید له پاکستان سره هم د هغو ترهګرو ډلو په اړه خبرې وکړي چې له دغه هېواده په افغانستان کې ترهګر بریدونه ترسره کوي او دغه له منځه یوسي، او په وسلوالو ډلو هم فشار راولي چې د خبرو میستکینی او د سولې په عمل کې خپل موقف واضح کړي. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي امریکا پر پاکستان د F-14 جنگی الوتکو د خرڅولو له دې سره د روزنې راډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې ده. د امریکا د دفاعي امنیت همکاري ایجنسی چې په نورو هیوادونو د وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي، د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوی د F-14 الوتکو د دغه پلان شوي خرڅلاو په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دې الوتکو ارزښت 699 میلیونه ډالر دی. یاد ایجنسی ویلي چې له دې سره به په جنوبي ایشیا کې تدوی د ستراتیژیکي ملګري هیواد پاکستان امنیت پرمختګ وکړي. د کانګرس له غړو سره لا هم ډیر شو زشته چې په دې اړه خپل تحفظات وړاندې کړي، خو اکثره لیدل شوي دي چې د امریکا لخوا د باضابطه اعلان وروسته زیاتره داسې اعلانونه عملي شوي دي. هندوستان د امریکا لخوا پر پاکستان د F-14 جنگي جازونو د خرڅلاو په منظورۍ احتجاج کړی. له دې وړاندې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې له دې ګام سره هندوستان مایوسه شوی دی. د زیاته کړی چې له دې منطق سره اتفاق نه کوي چې ګنې دا قسمه وسلې به د ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د ترکیې وزیر اعظم تایید کړه چې ترکی ځواکونو د سوریې په شمال کې پر ځینو اهدافو حمله کړې دي. د حملې پر هغو سیمو شوي چې په وروستیو کې کورد قواو له سخت دریځو وسلوالو نیولې دي. سالم احمد صالح تفصیل اوروي.
ترکی ځواکونو پرون د سوریې یوه هوایي اډه او یو کلی چې کورد جنګیالیو په وروستیو کې له سخت دریځو وسلوالو نیولې په توغندیو ویشتلې دي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود توغلو پرون تایید کړ چې ترکی ځواکونو د سوریې په شمال کې د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند پوځي اهداف ویشتلی دي. د لدې ډلې غوښتنه وکړه له هغو سیمو چې په وروستیو کې نیولې ووځي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې مشر رامي عبدالرحمن چې اداره یې په سوریه کې د ځایي سرچینو د یوې پراخې شبکې په مرسته روان تاوتریخوالی او وضعیت له نږدې څاري، وایي د ترکیې لخوا توغول شویو توغندیو د حلب هغه سیمې په نښه کړي چې په وروستیو کې کورد ځواکونو نیولې دي. د فرانسې خبري اجنس او رویټرز د کوردانو د ځینو سرچینو په حواله چې نمونې نه د خسل سوي راپور ورکړی چې حلب ته نږدې پر مناغ هوایی اډه د توغندیو ویشتل تایید کړي دي. ترکیه د سوریې د کوردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند او د هغې پوځي څانګه د کوردانو د کارګر ګوند یا PKK یوه څانګه ګڼي چې له څو لسیزو راهیسې د ترکیې د حکومت په وړاندې بغاوت روان دی. د ترکیې ځواکونو تر دې مخکې هم څو وارې د کوردانو تر ولکې لاندې سیمو باندې توغندي ویشتلې دي. رویټرز د ترکیې د یوه حکومتي چارواکي وینا راخیستې چې ویلی دي پوځ اعزاز شرګوټي ته څیرمه چې مناغ هوایي اډې ته نږدې پروت دی د کورد ملیشاوو ځینې اهداف په نښه کړي دي. د سوریې په شمالي شرګوټي اعزاز کې دیره د اپوزیسیون یوه فعال عمر حسن پرون له اسوسییټډ پریس خبري اجنس سره په خبرو کې تایید کړی چې د ترکیې پوځیانو پر دې هوایي اډې توغندي ویشتلې دي. د بمباري په داسال کې کیږي چې پرون د ترکیې صدر اعظم احمد داود توغلو په یو ټلویزیونی وینا کې وویل انقره به که اړتیا پیښه سي د سوریې د کوردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سوریې د کردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند د روسیې او د سوریې د رژیم د قواوو په مرسته د سوریې پر ملکیانو حملې کوي. دوی پر کردانو، عربانو او ترکمنانو هم چې هم فکره یې نه دي حملې کوي. دا واقعا قومي تصفیه او جنگی جرایم دي. نړیوالو ادارو هم دا ثابته کړې ده. د اوغلو دا څرګندونې د امریکا له متحده ایالاتونو د ترکیې زیاتېدونکې خوابدي ښکاره کوي چې ولې د سوریې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند ملاتړ کوي. دا ډله د سوریې پر هغو سیمو کنټرول لري چې د ترکیې پولې ته څیرمه پرتې دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خاوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې په هغه هیواد کې د وسلوالو ډلو د مالی سرچینو په اړه یو لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي په پاکستان کې د وسلوالو د مالی منابعو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره کار ته اړتیا ده. په لیکنه کې د پاکستان له حکومت غوښتل شوي چې د وسلوالو د مالی مرستو ترلاسه کولو صلاحیت شنډ کړي. د لیکنې مهم ټکي ملیحا امیرزاده اوروي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د تیرې یوې لسیزې راهیسې په پاکستان کې له ترهګرۍ نه یو پټ کاروبار جوړ شوی دی. ورځپاڼه لیکي په دې کې د افرادي قوت او پیسې دواړو استعمال کیږي. ورځپاڼې په خبره د پاکستان غوندې هیواد چېرته چې تعلیم یافته کسان هم په روزګار پیدا کولو کې مشکلات لري، د پیسو په بدل کې د مذهب په نوم په ظاهري توګه په بې ضرر ډول په ترهګرۍ کې د سهولتکار رول لوبول ځوانانو لپاره کومه ګرانه خبره نه ده. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې د وسلوالو تنظیمونو د فنډونو یا د پیسو ذریعې څه دي. ورځپاڼه لیکي د وسلوالو تنظیمونو لخوا د فنډونو پیدا کولو طریقو په اړه معلومات ترلاسه کول خاص مهارت غواړي چې د ترهګرۍ د اقتصاد او مالی جرمونو نوعیت په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ضروري ماهرین په عمومي توګه کم دي. ورځپاڼه لیکي همدغه راز د وسلوالو د فنډونو ذریعو د بې اثره کولو او ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه له دغو فنډونو د ترلاسه کولو مخنیوي کول هم یو خاص او پیچلی کار دی. نو ځکه د ورځپاڼې په خبره دې ته ضرورت دی چې د ترهګرۍ لپاره د پیسو د راټولولو ذریعو تشخیص او مخنیوی وشي. ورځپاڼې لیکي داسې باور کیږي چې وسلوال تنظیمونه ځان له وسایل د بانکونو لوټلو، د پیسو لپاره تختونې، د غمو، نوادراتو او مخدره موادو له قاچاق سره پیدا کوي. پر دې سربیره دوی د خیرات او د لوی اختر په موقع د قربانۍ له سرمنو نه هم ځانته پیسې پیدا کوي. ورځپاڼې لیکي دا مهال دا معلومول ناممکن دي چې څومره پیسې وسلوال تنظیمونه او څومره مجرمانه ډلې پیدا کوي. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د ترهګرۍ د مالی سرچینو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې په هیواد کې دننه د غیر قانوني معیشت اندازه ولګول شي. ځینې اندازې ښایي په دغه هیواد کې د غیر قانوني اقتصاد حجم تر قانوني اقتصاد دوه چنده دی. د دغو اندازو تر مخه د آبادۍ یوازې 8-10% خلک د بانکونو په استعمال سره مالی چارې ترسره کوي. ورځپاڼه لیکي حکومت ته په سمدستي ډول دا ګام پورته کول پکار دي چې د اقتصاد دستاویزي بڼه پر ځای کړي او د آبادۍ لږ تر لږه 50% برخه د بانکارۍ نظام استعمال ته وهڅوي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
په خوست کې د پولیسو د تعلیمي مرکز له نهمې دورې څخه سل تنه چې درې یې ښځې دي فارغ او د نورو پولیسو له لیکو سره ملګري شول. د خوست امنیتي چارواکو له نویو پولیسو غوښتنه وکړه چې له خلکو سره د ښه چلند تر څنګ دي د خپلو پوځي وسایلو، وسایطو او وسلو ساتلو ته هم کلکه پاملرنه وکړي تر څو په خلکو کې باور لا هم ډیر شي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
چارواکو یاد سرګندونې د شنبه په ورځ په خوست کې د پولیسو له تعلیمي مرکز څخه د سلو تنو فارغو پولیسانو د تحلیف او سوګند پورته کولو په ځانګړو پوځي مراسمو کې وکړې. د امنیه قوماندانۍ مرستیال سمنوال وزیر بادشاه په خپلو خبرو کې پولیسو ته وویل چې ستاسو سره شته پوځي امکانات ستاسو عزت دی، نو باید د نورو دندو تر څنګ د دې ساتلو ته هم کلکه پاملرنه وکړي.
زما ارزو او هیله دا ده چې د عربي تحلیف سره دلسوزانه برخورد وکړي. هغه سلاح، هغه مهمات، هغه وسایل ستاسو په اختیار کې درکول کیږي، هغه ستاسو ابرو او عزت ته په هغه باندې د وطن نه، د خلکو او د اسلام نه دفاع کوي.
د پولیسو له اکاډمۍ څخه دوه تنه فارغ شوو منصوبینو وویل چې خپلو اصلي دندو د اشغال پر مهال به خلکو سره ښه او دوستانه چلند کوي. هغوی د پوځي او پولیسي زده کړو اهمیت ته هم اشاره وکړه او ویل که د پوځي تعلیم په ډګر کې خالت وشي، نو د جګړې په ډګر کې د وینو د تویولو امکانات لږ وي.
زمالوک د خصولیت اوسیدونکا مونږ تعلیم دوه میاشتې وکړو او ډېر ګټور و. تعلیم هم ډېر په درد خوري. د تعلیم په ډګر کې څو خلات وي کې یو د مریبې په حالات کې خپل وینه وژغوري.
دوه میاشتې داسې تعلیم وکړې دي، تلاشي دي، د هغې وظیفې دي، به داخت تعلیم متخر دي کې د خزانه نه لپاره که کوم تکلیف وي به حکومت پوره تو به سره کومک کوي. پولیس د حقوق خیاله ده.
پولیس په امنیتي ادارو کې هغه منصوبین دي چې په ښارونو، ولسوالیو، کلیو او بانډو کې د ولسونو سره نږدې دندې لري. د پولیسو د ښوونیز مرکز قمندان سمونیار محمد زمان تنی مشال راډیو ته وویل چې دوی په دې دوه میاشتنۍ دوره کې د اکاډمۍ څخه فارغینو ته په همدې برخه کې پوره زده کړې ورکړي او له دوی غوښتي چې په دندو کې خپل شخصي علایق او غوښتنې ونه پالي.
میک خو دوی ته د اول سبکې د پیری و ګزمې د تلاشۍ او د په عموم کې د ښار د امن او نظم د ساتلو په کې، بل د خاصې انتحاري حملات په وخت کې د دوی وظایف د مجرمینو د نیولو په مسولیت میږ دی ته خله دی. مو یوازنۍ غوښتنه دی نه دغه دو چې دوی بر هر عمل د خدای او د رسول او د وطن د خلکو د غوښتنه په هیله سرته ورسي.
د یادونې ورده که څه هم دا سل تنه نوي منصوبین په نهمه دوره کې د خوست د پولیسو له تعلیمي مرکزه فارغېږي، خو یو شمېر کتونکي د پولیسو روزنیز پروګرامونه په دې نیمګړي بولي چې تر اوسه هم پولیس د خپلو دندو پر مهال له لازم احتیاط څخه کار نه اخلي، چې له همدې کبله د نورو پوځي ادارو په پرتله یې ځاني تلفات ډېر دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې د نازیا اقبال په غږ د سندر بولو.
مخ پہ تابا نستا سرگی روحا نستا
د نازی اقبال په غږ مو د غنی خان شعر اوریدو. سازو یو بل رپورټ ته، نن په نړۍ کې د ولنټاین ډے یا د مینې ورځ لمانځل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دا ځل په پاکستان کې د دې ورځې د لمانځلو په هکله بیلابیل نظرونه مخته راغلي دي. ځینې خلک وایي چې ولنټاین ډے باید ولمانځل شي، او ځینې نور بیا دغه کار د اسلامي احکاماتو ضد یو عمل بولي. د پاکستان ولسمشر هم ویلي چې د مینې د ورځې لمانځل د هغه هیواد د ټولنې له دود دستور سره سمه نه خوري. په دې اړه نور اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورټ کې ورو
د ځینو خلکو وینا ده چې دا مغربي تهذیب دی او باید چې له دې ډډه وکړل شي، خو بل پلو بیا د ځینو خلکو وینا ده چې دا ورځ دی ومانځل شي، ځکه چې په دې ورځ باندې خلک مینه خوروي. همدارز د پاکستان صدر ممنون حسین د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې یوې دستوري ته خپل وینا کې ویلي دي چې ولنټاین ډے یا ورځ د دوی د تهذیب سره هیڅ تعلق نه لري، باید چې له دې ورځې ځان وژغورل شي. د غرنګ د کوهاټ ناظم هم خپل یو بیان کې ویلي دي چې په کوهاټ کې به په ولنټاین ڈے باندی مکمل بندیز وی، او سوک به هم پدی ناما دستوری نہ کوي. همداشان جماعت اسلامی گون پټول پاکستان کی سبا د دی ورځ دو حیا ڈے مانزل پنوم اعلان کړي دي. د دې په ترڅ کې د اسلام آباد انتظامی ویلی دي چې سبا په 14 فروری د ولنټاین ڈے مانزل اجازه ته، خو غیر قانوني او غیر اخلاقی حرکات باندې با مکمل بندیز وی. د یادونه ورلډ چې هر کال په 14 فروری د مینی ورځ یا ولنټاین ڈے مانزل کیږي، او دا سلسلہ په پاکستان کې هم لسو کالو راسي را روانه ده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اردوونکو، کراچی میشت پښتنو لیکوالو په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا له حکومت وغوښتي چې د قبایلي سیمو له شاعرانو او هنرمندانو سره هم مالی مرستې وکړي. دوی هم داراز غوښتنه کړې چې د پښتنو اتلانو مجسمې دي د پېښور پر لویو لارو ولګول شي. له کراچۍ د محمد عمران رپورټ اورو.
د 13 کالو راسه په کراچۍ کې د پښتو ادبي هلې ځلې کوونکي تنظیم جرس میاشتنی غونډه د اتوار په ورځ وشوه چې پکې د کراچۍ لیکوالانو شاعرانو سره سره د کوټه نراغلي پروفیسر محمود ایاز ګډون وکړ. غونډې ته د وینا پر مهال لیکوال او د تنظیم سرپرستی اعلی طاهر افریدی وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی لیکوالانو، شاعرانو او فنکارانو له وظیفې ورکوي، ولې په دغه کې د قبایلي سیمې ذکر نشته. باید صوبایي او وفاقي حکومت دې اړخ ته پام وکړي.
پښتونخوا حکومت شاعرانو، ادیبانو، آرټستانو ته 1500 روپے میاشت مالی مرستہ بغے کے فاٹا والا شامل مطالبہ کام دے جرس دے جرگے پا والے سارا چید کراچے لکھو آلام پکنے شامل پوکتانا نو دادے شامل کړی.
د کوټه نراغلی لیکوال پروفیسر محمود ایاز ویل چې د دې تنظیم د لارې هغوی دا غوښتنه کوي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او د افغانستان حکومت د پښتنو مشرانو او لیکوالانو مجسمې د ښار په لویو لارو کې جوړې کړي.
خیبر پښتونخوا چې کوم ګورنمنټ دی، لا هغه ځکه موږ دا غوښتنه کوو چې په پېښور کې د خوشحال خان خټک، د رحمان بابا، د حمید بابا، کاظم خان شیدا مجسمې د پېښور په خاص خاص چوکو باندې جوړې کړي. دا زموږ ډېر دیرینه مطالبه ده، دا موږ په وار وار کړې ده. موږ افغانستان حکومت ته هم دا خواست کوو چې هغه دې د عبدالحی حبیبي، د عبدالشکور رشاد، د رشتین صاحب، ګلبچا الفت او عبدالشکور رشاد هم مجسمې هم په یو بل شهر کې جوړې کړي.
د دې وړاندې غونډه کې د هغه کتابونو تذکره وشوه کوم چې په کال 2015 کې چاپ شوي او تر کراچۍ را رسېدلي. خو په دې مهال شاعر او لیکوال امان افریدی ویل چې هر څوک په زړه لار روان دی او په دې هیڅ یو تنکار ونه کو چې پښتانه ولې د دې سختو حالاتو سره مخ دي. باید د پی ایچ ڈی او مقاله په دې هم ولیکل شي.
په دې باندې د پی ایچ ڈی د مقاله غوندې موقع کانا کار پکار دی. مړکیږو پړکیږو نسلونه مو تیارې ته غورځېږي، روان دي، سکولونه بند دي، خپلو کورو ته جزوم تپوسونه کېږي. ولې دې طرف ته هیچا هم پام نه دی کړی، نه په دې باندې چا کوشش کړی دی.
دغه غونډه د ستر شاعر او پښتون قام پر سیاستدان ارواخات اجمل خټک د تلین په مناسبت د هغه سیاسي او ادبي خدماتو ته ډالۍ کړې شوه. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
ایوارڈو نمیلاو شدی بیو دلتا چولے کرتم نو بز لگی کنا.
نو پدا سی که واقداران چه کبی؟
30,000 روپے پر مند باغو ترکوت.
پر هر چه سربیرا حلی زلی روانی دی. ڈلی ڈلی جوانانو هم هنر تا مخکڑی.
دا رباب مقابلہ و رپای کم زمان پس پوزیشن راغی.
دوی دا سولے لپیغام سر راغلی.
دا هنر لار تشدد نمیری لار دا.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د مسبخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شي بيدی اوریدونکو د استاد شاولی په غږ د پیر محمد کاروان دغه شیر بوارو او ترغی روست ده مشال رادیو خبرونه دوام لري.
سموندکلی آغا دنگا جنه آغا پس بیگه بنام رنگا جنه خوسی اسو سالو لاموانه خوس پستو بوت چمبانه سندرے پلاس رانی وے دبام کا اتارے پلاس رانی وے اس دٹول گلی بام نوران سپند کو چرو سلام نوران کھڑو بوئے سرفی زوان اڑا دے شیر ماسی گارے چورا بام اڑے دے چھائی پرداشوں کشمالی بجلی چھاترے یادونا دلالی مجلی زمان دکھلی آغا دانگا جنے آغا پس پیر کے دنم رنگا جنے اسے اسر سالو لمان ہوئی اس پس پسوں کو تو چمبان لکا وٹی نغاٹور پن کھیترے ہم زولی پٹھے تو لوگ منو تیدا پری کے دا عرش پر لوری دعا پری پٹولو پسے ٹول داغ دا شوان دا دخت دا غاٹول دا دا نکرن زور زیڑا پاڑا چلے آغا نمرنگا آغا سکانا چلے زمان دا کلی آغا دنگا چلے.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انیز اخبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شد